په نسن کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. پیل په نیم ساعته خبري مجله کوو. په خبري راپورونو کې به واوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې افغان سفیر کابل ته وربللی. نن چهارشنبه ده، د وریا حمل اومه د مارچ میاشتې وویشتمه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړې موندل سوی چې تیره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 کسانو ته رسیدلی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدامات یې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بې مسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ده په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې څویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډېره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدی په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي د سفر به چې د دوشنبې په ورځ پیل سوی د اپریل تر 10 دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړې موندل سوی چې تیره اونۍ اختطاف سوی و. د دایکنډي امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل تشتونکو تیره اونۍ د الانور په نوم د کوچنۍ د شهرستان ولسوالۍ له فیض آباد کلي څخه تشتولی و چې په دې وروستیو کې مړی په یوه څاه کې موندل سوی دی. د ښاغلي غفوري په وینا تشتونکو د دې ماشوم له کورنۍ څخه پرله پسې د پیسو غوښتنه کړې وه او کله چې هغوی د دومره پیسو په ورکولو نه وتوانېدلي نو په ډېره بېرحمۍ تشتولی ماشوم وژلی او مړی یې په یوه څاه کې غورځولی دی. د دایکنډي امنیه قمندان ویلي چې د پیښې په تړاو یې یوه ښځه او سړی نیولی چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. تیره میاشت په کابل کې تښتونکو د ماسا په نوم یوه 16 کلنه نجلۍ لومړی وتښتوله چې وروسته یې ووژله. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپای پاسداران څخه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپای پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیر مرګ ژوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر 25 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه‌شنبه په ویلامه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پر هغو نسبتاً مخکشو شرکتونو لګیدلې چې له سپای پاسداران د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلولو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د څو بانکونو او مالي بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کېږي. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبریا کې د انرژي د یو عرضه کوونکي شرکت څخه د 2.5 میلیون ډالرو په اختلاس تورن سوی دی. د روسیې د څېړنو کمیټې د سه شنبې په ورځ وویل ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د څېړونکو په باور د پخواني وزیر 15 شریکان هم درلودل چې پیسې پټولې او هغه له روسیې څخه بهر استولې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د میخایل ابیزوف په اړه د نوموړي تر نیول کېدو مخکې راپور ترلاسه کړی و. وبجي او شپږ دقیقې سوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی و.
اعتراض شدیدش را در پیوند به اظهارات خیلی مسئولانه اخیر نخست وزیر پاکستان در مورد روند گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت بیان نموده.
په کندوز کې ناامنی یو تیر کال د پوهنې بهیر اغیزمن کړی و.
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګه ښوونځی د منګه شتمنۍ ټول له خاورو سره یوسان کړي.
د نړۍ په معتبر ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه چاپوسو مقالو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 اروپایي غړو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایل حاکمیت په رسمیت نه پیژني. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوښتی. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بېلګه ده. د ښاغلي احمدی په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښتی. ښاغلی احمدی زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان دا څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یوه څرګنده بېلګه ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې هغوی یې په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړي د نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې یوه ورځ مخکې یعنې د مارچ په 15 نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریځ د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بېطرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې وه چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. ښاغلی احمدي وایي دا ډول څرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوي دي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربیره اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې. ګڼو افغان سیاستوالو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې اووه میاشتې مخکې په پاکستان کې د صدارت څوکۍ ته ورسېد په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا څووم ځل دی چې داسې یو دریځ خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د اجمل ان په راپور کې موردل چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو په افغانستان کې عکس العملونه په راولي دي. په کندز کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې دوی د امن په فضا کې زده کړې نه دي ترسره کړي. دوی په روان تعلیمي کال کې د جګړې پر شکیل خوا وږغ کوي چې خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې هوارې کړي. نور تفصیل له اجمل آریان څخه.
په کندز کې د نوي تعلیمي کال پیل سره په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د جګړې پر ښکېلو خواوغه کوي چې د مسلحانه تحرکاتو پر مهال د دوی پر ښوونځیو بریدونه ونه کړي. د شیرخان لیسې د اتم ټولګي یو تن زده کوونکي مزمل فضلی په دې اړه وویل:
خاص عمر نیروهای امنیتی و دولت مردان و کسانی که در وزارت معارف هستند میخواهیم که تامین امنیت کنند.
موږ له امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې امنیت تامین کړي څو موږ په آرامه فضا کې خپل درسونه ووایو تر څو په راتلونکو کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. له دې سره سم په دې ولایت کې د زده کوونکو کورنۍ هم هیله منې دي چې په روان کال کې د جګړو شاهد ونه اوسي څو اولادونه یې په آرامه فضا کې زده کړې وکړي. د یو تن زده کوونکي پلار ایمل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګه ښوونځی د منګه شتمنۍ ټول له خاورې سره یوسان کړي، خو سږکال یې ځینې هیلې سته موږ به وکړی سو د خپل بچیان ښوونځیو ته ولیږو تر څو وکړی سي چې د خپل ژوند په پوهه سنبال.
په ورته وخت کې د کندوز د پوهنې ریاست رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دغه راز د مسلکي ښوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی.
ما میتونیم سال تعلیمي جدید را با پویایی و کیفیت لازم
په نوي تعلیمي کال کې موږ د معرف کیفیت ته لومړیتوب ورکړی او یو اندازه ستونزې شته دي، خو لاړوندې ادارو غواړو چې د ستونزو لرې کولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییز حکومت د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. په کندز کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیلېږي چې لا هم په دې ولایت کې په لسګونه ښوونځي د وسلوالو طالبانو د ادارې لاندې دي او د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي، او دغه ډله د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. خو بیا د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې اوږده سرلیک لاندې مقاله خپره کړې: د طالبانو پنځه کسان چې یو وخت په ګوانتنامو کې زنداني وو اوس د امریکایانو له استازیو سره د یوه میز شاوخوا کښېني. په دې لیکنه کې راغلي دي چې کله متحد ایالاتونو په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکوره کړ، حتی له هغو سره چې تسلیم شول د ترهګرو په څیر چلند وشو. نیویارک ټایمز لیکي دغه کسان ځولانه شول، مخونه یې پټ شول او په ګوانتنامو کې د امریکا زندان ته واستول شول. ورځپاڼه لیکي اوس د دغو کسانو له ډلې څخه 15 تنه له هغو سره د یوه میز شاوخوا ناست وي چې دوی یې زنداني کړي وو. دا کسان د طالبانو د مرکچیانو دنده لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرایطو شغې شي. د نیویارک ټایمز د خبرې شوې مقالې په باور د سولې په خبرو کې د دغو کسانو ګډون د افغانستان په قضیه کې د امریکا له وجدي مداخلې سره په ټکر کې دی او د بدلون څرګندونه کوي. ورسپانه د ګوانتنامو د پخواني زنداني خیرالله خیرخوا په وینا لیکي چې د بند په موده کې هم دا فکر کاوه چې خوشي بشي، ځکه چې داسې باور یې درلود چې غیر عادلانه زنداني شوی دی. خو د طالبانو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې کله یې هم زړه ته نه لوېدله چې له دوی سره به خبرې کېږي او دوی به د یوه میز شاوخوا له امریکایي چارواکو سره کښېني. د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د استازو یوه اساسي غوښتنه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نېشنل انټرس خبرونه لیکي مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان خپل پوځیان باسي، باید دې ته پاملرنه وکړي چې ولې دغه ځواکونه هلته 18 کاله دېره وو. خبرونه بیا د 2000 لومړي کال د سپتمبر پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې طالبانو انکار وکړ چې د دې بریدونو عامل نور وسپري، نو متحد ایالاتونو پر طالبانو برید وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي که چېرته متحد ایالاتونه یو دم خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، هلته به سمدستي سخته کورنۍ جګړه پیل شي. د ګاونډي پاکستان او قطر په مرسته به طالبان هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې درېدلي وڅپي. افغانستان تل دا تور پوری کړی دی چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ کوي، خو نېشنل انټرست پر قطر د دې لپاره ورته تور پوری کړی دی چې د دې خپرونې په وینا دوهې په 1996 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو طراح شیخ خالد محمد ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه او هغه ته یې ډېر ښه معاش ټاکلی و. نېشنل انټرست بیا لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به څو میاشتې سخته وینې وبهیشي، بیا به طالبان بیرته واک ته راشي چې له دې سره به د امریکایي پوځیانو سرشیندنې له خاورو سره خاورې شي او یو ځل بیا به افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو خوندي پناه ځای شي. داعش چې په سوریه کې ماتې خوړلې ده، هغه به هم افغانستان ته مخه کړي. د خبرونې په باور دا ځل به د 9 میلادي لسیزې په څیر نه وي چې ایران به د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت کوي او د طالبانو پر ضد به د شمال ائتلاف په څیر د ځواکونو حمایت کوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په دې شرط به له افغانستان خپل پوځیان بهر کړي چې د منتخب افغان حکومت د امنیت تضمین وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي دي چې دا تضمین ضروري دی خو کافي نه دی.
په افغانستان کې د سهار 8:15 دي. ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. احمد شکیب سادات له زابله په خپل سیمیس کې لیکلي، پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان کې داسې حکومت په قدرت کې وي چې د پاکستان ګټې خوندي وي، لکه د طالبانو تحریک. نثار احمد الهام له هلمند لیکلي، د پنجاب خبرې هیڅکله موږ ته د منلو وړ نه دي، په کلکه یې غندو. حمیدالله ترافی له اورزګان لیکلي، د پاکستان د حکومت څرګندونو ته باید افغان حکومت په کلکه که ځواب ورکړي چې دا د هغه هیواد ښکاره لاسوهنه ده. د پکتیا له ځاځي آریوب فضل کریم درویش لیکي، د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې خپل هیواد ته یو ګوته نیسي، نورې ګوتې په حقیقت کې ځان ترجیح کوي، باید په خپل هیواد کې شریعت نافذ کړي او خپل ستونزو ته توجه وکړي. حضرت ګل د هلمند له ناوي لیکلي، پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. رحمان الله وصال له پکتیکا لیکلي، د عمران خان وروستۍ خبرې په افغانستان کې ښکاره لاسوهنه ده. محمد اسلام خان سراج له اورزګان لیکلي، له حکومتي چارواکو دا تمه او هیله لرو هغه هوایي بمباري بندې کړي چې په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په پوهنې ریاست د غرض د دې ولایت د ولسوالیو په مدیریتونو کې د زده کوونکو لپاره د نوي نصاب کتابونه هیڅ نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي چې د استفادې وړ نه دي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید بهرنیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدو مخه ونیسي چې بیا وچکالي سره مخامخ نه سو. او حکمت الله حماس له ندالي ولسوالۍ څخه لیکلي، د کندهار امنیه قمندان او والی دي د بارکزی قاتلانو ته د مرګ سزا ورکړي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 اروپایي غړیو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلی حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شنبې پر ورځ ویل چې د جولان د لوړو په اړه د اروپا پخوانی دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر پر دې سیمه د اسرایل حاکمیت په رسمیت وپیژندی. نور تفصیل له اجمل ان.
برتانیا، فرانسې، جرمني، بلجیم او پولند چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي، په یو غږ ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني.
په ملګرو ملتونو کې د بلجیم استازي مارک پستان ډی بویتس ویرفا د څلورو نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره یو ځای د جولان د لوړو په اړه د خپل توافق متن داسې ولست. دی وایي د نړیوال قانون مطابق او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اړوند پریکړه لیکونو په ځانګړې توګه د 224 او 429 شمیرو پریکړه لیکونو سره سم موږ د جولان د لوړو په شمول په ټولو هغه سیمو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت نه پیژنو چې د 1918 کال د جون له میاشتې راوروسته اشغال شوي دي او موږ دا سیمې د اسرائیلو د حاکمیت برخه نه ګڼو. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر همدارنګ وویل په زور یا فشار د یوې سیمې الحاق د نړیوال قانون په چوکاټ کې په بشپړه توګه منل دي. د اروپایي هیوادونو دا دریز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پریکړې سره په مخالفت کې دی چې ویلي دي د جولان لوړې د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې یوه اعلامیه لاسلیک کړه. تر دې مخکې یو شمېر عربي هیوادونو او همدارنګ روسیا او ایران د امریکا پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي وو. اسرائیلو په 1918 میلادي کال کې په منځني ختیځ او افریقا کې له 12 عربي هیوادونو سره له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د جولان لوړې اشغال کړي. دا سیمې په اصل کې د سوریې د خاورې برخه وه او د دې هیواد له پلازمېنې دمشق سره شاوخوا 10 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شنبې په ورځ دا هم وویل چې د امریکا لخوا د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو اندېښمن کړي دي ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي بد عواقب ولري او د سیمې په سطحه به یو غیر قانوني الحاق وبلل شي.
ومونودل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 اروپایي غړي ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. بلخوا روسیه، ایران او ځینو عرب هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني وبلله چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري نه اوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پریکړه چې لانجمنې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې. روسیه، ایران او په منځني ختیځ کې د امریکا څلورو ملاتړو عربي هیوادونو له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې او ویلي دي چې ښایي سیمه ورسره لا بې ثباته شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف وویل په دې کې شک نشته چې دغه پریکړه به په تېره بیا د منځني ختیځ د لانجې د هواري او هم په ټوله کې د سوریې د سیاسي حل لارې پر فضا منفي اغېز وکړي. پیسکوف وویل ولسمشر پوتین به پر دې موضوع خپل ساری د لبنان له ولسمشر میشل اون سره چې سه شنبه په کرملین کې ګوري خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې چې اسرائیلي ځواکونو په 1918 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې له سوریې څخه لاندې کړي د اسرائیل خاورې په توګه په رسمیت وپیژندلې. اسرائیل وروسته په 1918 کال دا سیمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه چې د متحدو ایالاتونو په ګډون نړیوالو تر اوسه هغه د اسرائیل خاورې په توګه په رسمیت نه وپیژندلې. ترامپ تر دې مخکې تیر کال بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژندلې و چې د فلسطینیانو او عربانو په ګډون یې د نړیوالو قهر او غوسه راپارولې وه. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د هېواد د ولسمشر حسن روحاني له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي هیڅوک د دې تصور نشي کولی چې په امریکا کې د داسې یو کس رامخې ته شي چې د یو بل هېواد خاوره یو بل اشغالګر هېواد ته ورکړي. روحاني ویلي چې دغه اقدام په دې پیړۍ کې ساری نه لري. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، بحرین، قطر او کویت چې څلورو واړه په سیمه کې د واشنگتن نږدې متحدین دي او په خپلو خاورو کې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی د امریکا دغه اقدام غندلی دی. سعودي عربستان په هغه بیان کې چې د دې هیواد دولتي خبري آژانس اس پی ای سه شنبه خبر کړی د امریکایي ادارې لخوا دغه اعلان رد او هغه غندلی دی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه اقدام به په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت او ثبات پر روانو هڅو ډېر منفي اغېز وکړي. کویت پر دغه اقدام پر نارضایتي سربیره هغه خوښینونکی بللی او بحرین بیا ویلي چې د جولان لوړې اشغال شوي د سوری خاوره بولي. قطر هم له اسرائیل غوښتي دي چې د جولان د لوړو اشغال د پای ته ورسوي او نړیوال پریکړه لیکونه دې عملي کړي. د سوریې د دولتي خبري آژانس سانا د راپور له مخې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت چې په اته کلنه کورنۍ جګړه کې لیاغي وسلوالو او سخت دریځو سره په جګړه کې ښکېل دی د امریکا دغه اقدام د سوریې پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت بربند تېری بللی دی. د راپور له مخې په زرګونو کسان د سوریې په څو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او د ټرمپ د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. یوازینی هېواد چې د واشنګټن دغه پریکړه ستایلې اسرائیل دی چې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې د جولان پر لوړو کنټرول لري.
وموندل چې روسي، ایران او ځینو عرب هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه پر رسمیت پیژندلې دي. ایران هم د امریکا دغه اقدام په اوسنۍ پیړۍ کې بېساری بللې او د امریکا ملاتړو څلورو عرب هیوادونو هم د امریکا د دغه اقدام غندنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتنی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې او اروپا په سفر وتلی دی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن هلک مړې موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر د 200 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولی دي. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایا.
نوم می بی بی هوا ده.
بی بی هوا د اوس په څه کار بوخته؟
د اوس په داسې کار بوخته يم حياتي باندې. خامک می زده ده، لاسي خامک چې کوي او کورشنیل می زده ده، نور رقم ته رقم ته درزونه می زده دي او لږ زره حياتي می خپل فکر کې می زده و. دلته چې می ځان شاملو اوس بیا دلته ښه پوره حياته يم.
څومره همدې حياتي دې ژوند بدل کړی دی؟
ډېر تغیرات زما ژوند کې راوستی دی، ولې چې زه تر کور نه دې ځای پورې راځم لکه تفریح چې کوم.
کومې پیسې چې په دې خیاطۍ لاسته راوړې هغه په څه لګې؟
هغه بیا خپلې مور ته ورکوم. مور مې بیا وایي چې دا شی پرې واخله، خپل په خوښه باندې یو شی پرې واخله. اول د مور نه مې اجازه اخلم، بېرته بیا پندې خیاطۍ لګوم.
درسیم ویلی دی که نه دی ویلی؟
نه، مکتب مې نه دی ویلی، مدرسه مې ویلی ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو د کورنۍ مشکل دی.
اجازه نه درکوي که نه کوم بل مشکل؟
نه، اجازه راته راکوي، وایي هر رقم ته چې ته دې ځان ورسوه. خو داسې ژوند هم لږ ذره تغیره دی، او مور و پلار چې مې دواړه بېسواده دي، په وطن کې دي، او زه دلته د خیاطۍ دپاره راغلی یم، او داسې پیسې مې نه لري چې ما ته ووایي چې ته داسې د بېسوادي کورسونه ووایه، وس هم نه کېږي که نه. اجازه راته راکوي.
مور و پلار یې ته ویل چې په وطن کې دی، هلته هم کور دی؟
هو، هلته هم کور دی. نور کاکاګان مې دلته په ښار کې کابل کې ژوند کوي، زما پلار او درې نور کاکاګان مې په تګاب کې ژوند کوي کاپیسا کې. او هلته چې د طالبان ګډوډي ده، د جنو مکتب نشته دی، او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري. زما دوه ورونه دي، هغه دومره غټان نه دي، برابر دي، نو کورنۍ وضعیت هم ځکه خراب. کوم وخت اوړه نه یي، غوړي نه یي، لکه چای بوره، دې شیانو ته هم بیا پیسې ورکوم. یا میلمه راشي ترکاري یو شی راغواړم، د هغې ته هم زه پیسې ورکوم. او هغې ته مې دا پیغام دی چې خپل ژوند ته دي، یعنی خپله پرمختګ وکړي. یا که بې سواده یي، مکتب ته نه شي تللی، د کورنۍ مشکل پرې اجازه نه ورکوي، بیا دغسې خیاطۍ کې دي زاړه چې په ایجاب کې دي ځي، په ایجاب کې دي راځي. ډېره مننه.
ایچ پی شرکت یوه نوې وسیله جوړه کړې چې زیاتې اسانتیاوې لري. نور له اسمت څاروان ناوري.
ایچ پی کمپنی یو نوی هیډسیټ جوړ کړی چې ډیر سپک دی او له وینډوز آپریشن سیستم سره ستونزې نه لري. دا هیډسیټ ریورب نومیږي او د دې لپاره سپک ډیزاین شوی چې غاړه ستړې نه شي. ریورب په دو ماډلونو کې جوړ شوی. د یوه بیا 509 نیوي ډالره ده، او بل چې د مسلکي خلکو لپاره طراحي شوی 649 ډالره دی. له دې هیډسیټ سره یو جلا څه باندې 0.5 متره سیم او ماسک هم شامل دي. ایچ پی تر اوسه پورې دا هډسیټونه بازار ته نه دی راایستلی. ایچ پی وایي چې په اپریل میاشت کې به یې بازار ته راوباسي، خو ویل شوي چې وزنې د بلوتوت له لارې کنټرولېدای شي.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له مصطفی صدیقي نه واورئ. ښه راغلاست.